د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیو مجلې د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
پیژوان به معمولا سپین زر یا نقریز خیوریده دیر خواسته با و دا به معمولا غزمان انجون آچا و
پا هنر جاج که با دا پختو لیگدود جاج واخلو. فنکار برخمو دا جنوبی پختون خوا و تلی شاعر پروفیسر محمود آیاز سر خبرو تا زنگره کرده.
بشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا بشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوڑ نکرل کلال.
په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوی قسم واوري او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنغښتې ده. په پیل کې له ناجی ساپۍ د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته تیالری. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځنیو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د خیر روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو لاري انتخاب شول او د اجرایه شورا د غړي ترمنځ د ټاکنو لاري نیمه غنی د دغه شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبریالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت له والي سره په کتنه کې وویل چې په سختو شرایطو کې خپل دنده ترسره کوي او ګڼې کړې شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمېر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي او وایي چې او شمیر محلی رسنیو د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندی سینما ته ځو. هلته د پټمن فلم ستوري اکشې کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي موخه یې د میرمنو د میاشتني عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنۍ یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشې کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشې کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته عامر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان پلوړه پوز اخوان کا لکه پلوړ چینار چې واچوې شالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا غاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی.
اوس مې ډېره غریبي دا شین خاله
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سروخانه کوي.
د پیزوان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپینو زارو یا نقریز خیوری ده، دیر خواسته با او دا به معمولا غزوان انجون آچه او و حتی واده کل خوزو به هم آچه او این سبا دا گانه یه سم حدودی شوی دی نشته زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو هغم گفتاسی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که سنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا هغه اوس کلتوری هویت لري.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ اریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه او به وڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناول لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوود بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د زنځیر ورته ویلې دغه رقم یو څه به و هغه به هم د درلودل. ناوی به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بعد لغنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کومو سینګار توکو نیولی هغه وایي
اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا اچول کیږي او ځینې وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القې یا کړې غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې پخوا ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي، په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږېدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، د لیکدود پاړه اول که د پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لنډ معلومات راکړي چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا دا لیکدود کوم لیکدود دی که لنډ معلومات راته راکړي.
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دغه کوم مروجه لیک دود چې منګه او تاسو یې اوسلرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ کې وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمو د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیک دود لار کنه؟ که لیک دود لار غ لیک دود څه کوم لیک دود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود و په نام د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغیرات هم پکې راغلي. که دغه تغیراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغیرات پکې راغلي که نه؟ لیک دودي تغیرات خاص کر په پښتو ژبه کې
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغیرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغیرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړي دي. مثلا اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوي دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل مونږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچوي کو ګور مونږ د لرغوني دورې لیک دود ته ښه دا سب کو سټایل دار چا به فرق کوي څه تغیرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغیرات څنګه؟
تغیرات خو اساسي یا بنیادي تغیرات خو په الفبایي سیستم کې چې په هغه باندې باید رڼا واچوم، هغه ته دی چې خپل عربي لیک دود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر پکار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې هغه خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي، دلته زیر ویل کېږي. نو د دې لپاره پکار وو چې د هغې آوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو، او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و، مګر د پښتو لپاره ځینې هغه ځینې آوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي، هغې دپاره هغه نه و.
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې، د دې لکه د اتر نه آوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې مونږ دغه نه درلودل، شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شوه چې د دغه آوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه آوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل، او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو، یو څه تغیرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو آوازونو دپاره یې ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې، یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه، او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړي. هغه دا چې دغه ادبی مرکه، ادبی ټولنې، پښتو ټولنه یا خو په لری پښتونخوا کې ځینې ګډې جرګګۍ، آیا په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړي؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې، ځینې مرکه لار او بر پښتانه سره کېناستل، او په علمی مجالسو کې ځینې مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید، یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یا داسې هغه وکړ چې یو لیک مثلا کوم توری یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي، مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره. دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي، مثلا د او خین لپاره، د غې لپاره مثلا یو ټکی دی خواته یو منځ کې، دا مثلا د څه لپاره درې ټکی.
دوی خو دا فیصله سره وکړي، مثلا د باړهګلې سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول، په لیک دود باندې مستقیم اغیزه وکړه؟ په لیک دود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی، ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنه کېده، ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغه یې کارول، هغه مثلا دلته چا نه کارول، او یا دلته چې کارېدل هغه نه کارول. نو د بارګلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې د غلیک دود سره نږدې شي.
ان لیک دودی نږدېواله،
او لیک دودی نږدېواله خو سره خامخا نږدې شو، رامنځته شو. او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې، نو دا نږدېواله نور هم پسې زیات شو، ځکه چې دا دغه سره متحد شو.
ډیر مننه
کورونه.
شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود عیاس سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده، په محمود باندې موقوفه یازی ده. ایا سب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه تکینی پښتنه تر دا وی چې ولی شعر لیکي ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ولی شعر لیکي
پښتنه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته جیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره مشته یو فطری ودیات د خدای د طرف نه چې مطلب لدی سره ټول خلق پښتانه لدی شاعری سره یا د شعر لدی وصف سره چې دی دا خلق ټول آشنا دي خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوهر صاحب کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یې یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به یې په شعر خبرې کولې یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې یا به یې په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې نو بس ګوار
صاحب نو ایا صاحب ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتما د
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پښتنه را سره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعري ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې کته یو جلا نوم جوړولی سي یا په یو جلا لار د ځان لپاره انتخاب کولی سي نو خراسه بسم الله که چیرې دا کار نشې کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې د فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه دا ترې یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر مایلم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې د پاره مې باقاعده دا لزانه سره ژمنه وکړه چې ان شاء الله خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بیل لاره هم تاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې
کله چې تا د ځان لپاره یو لاره وټاکله او په شاعري کې د لاره وموندله په خپل راتو وستا لار کومه ده بکی چې زه مثلا که محبوب ته لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوښم شعر دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس استاس شعری لولي هغه ستا اسلوب لار څه
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځانته یو بیل رنگ لري نو هغه زه دغه په استعاره باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړی ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استا د استعاراتو یا
زما استعارې چې دی که نه شک یقین ویره او محرومي بېقراري اذیت که نه کر بېګانګي مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویرې استعاره زه کاروم کله ما توری ویره استعمال کړی دی په یو شعر کې او د ویرې کار مې ورنه اخیستی دی کله مې د ویرې توری نه دی کارولی مصره می دایسی مطلب منظومه کرده ده کنه چی اغیه ده اغیه نمی ده ویری کار اخیسته ده.
ایا سب تو رو سپوری دی چوم را کتابونه چاپ شویدی؟
زما کتابونه خو دروس پوری زما خیال داده چی دویم شعری مجموعه چاپ دی تناکی ده خیال اول شعری طولگه و بیازم پسایه بدل شوم دامی دویم شعری طولگه ده او یو کتاب می چاپ شوی ده بینوا فرنگی طولنی کندهار اگر از چاپ کرده و اگر که نریوال شایران چی و ده اگر نظمونه چی ما پختو تراروولی و اگر کتاب می چاپ ده او یو عربی شایری جدید شایران ده اکس پنوم
اکس
داغو مطلب نظمونه چی دی دا ما پختو تراروولی و دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی دا نتشه آثار و احوال دا نتشه چی یعنی کلهم کار دی کنه داغه چی طول زیار و خواری دا کنه دست یو کتاب و اگر ما پختو تراجباره لی دی پختو اکیدمی کوتی رات چاپ کرده دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پختونخوا ته په ادبی دوره باندې راغلی و نو د لورلای او د کوټي خډیر شاعران مو لس پنځلس کسان نو هغه ادبی سفر چې مو
کړو
او هغه مطلب ادبی رپورتاج وبوله او یا حالنامه وبوله دغه سفر اغه ملکله او دیدنت دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې بیمار وو نو مو پختنه تورتلو نو چې مو پختنه تورلو حمزه بابا ډیسچارج شوه د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهم شیر جوړ کو چې پڅه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو
پڅه
پڅه سهیلا براتلو پڅومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دینه وخت راغلو نو دا دیدن ته دینه وخت راغلو دا غ شیر نه دا ټوټه ما
رازق فهم
رپورتاج باندې دا نوم کښې شو دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی
دی. ایا صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو، ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلی دی، هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده، څه توپیر پکې شته؟
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم، هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو، یا د احساساتو د دنیا خلک یو، یا د تخیل د دنیا خلک یو. یعنی هر تخلیقکار، هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه، له داخله سره یې تړون وي، د بهر سره کار نه لري. یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده، یا زما مطلب د داخل احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زاړه شوي دي د داخلي احساسات؟
خدا وایم کنه چې دا انسان څه دی کنه، منم چې مطلب دا غد زندگی یا د عمر په مختلف پړاوونو کې دا غ په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي، خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي. او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم.
نو اوس تاسې نه شعر اورو، اوریدونکي هم په دې تمه چې ستاسې غزل واوري.
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا، ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا، تا خو نور کړم په ځان پسې لیوالا، او مړ می خپل تنهایی نه کې ویریږم، مړمی خپل تنهایی نه کې ویریږم، هم کلام یم له تا سره دیواله. مړمی خپل تنهایی نه کې ویریږم، هم کلام یم له تا سره دیواله. او شعر دی چې خپل اوشکې بلومه چې رڼا شي،
خپل اوښکې بلومه چې رڼا شي،
بله شپه را باندې راغله بې مشال.
دا باید بیا ووایه.
خپل اوشکې بلومه چې رڼا شي، بلش پر باندې راغله بې مشاله. اوس دا شعر زه تا ته ډالۍ کوم، چې په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته،
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته، شاپیری دی جوړ نکړه لکلاله
واه
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړه لکلاله او ژغدی ولی تر ما پوری نه را رسی
ژغدی
ولی تر ما پوری نه را رسی اے په ذات کې را نه ورکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب و او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه و لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه و، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دې ده، هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه نوي دریخ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولې اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. درېمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره و پرنگی بدلون راغه او په خوخی او کی کړه. بله له هغې خوانه یوه خزینه نرم غږ راغې، تاسې شیر محمد اسلمی استی؟ بله صاحب خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولی وو؟ هو استولی می وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ بواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان، د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب و. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د ده په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د له تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجري کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان وو. په یو تن به لسلو جنګاورو سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبي زمینداور کې وو او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران له پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، د اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې د هرات و جروم، غرجو بامیان و تخار بولی نوم زما په او دم، ز پیژندویم پروم لما اتل نستا. پمروه زما غشی لونی داری دخن را څخه،
د هریوا روت پر څنډ زم تخت پلن راڅخه رپی زړن راڅخه لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توري په مخ سور وکړه په بادارۍ می لوړاوي د کول د سور وکړه ستر می ترګور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لره لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لره لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینا خبا مم خیر زنه کوم تل یې ودن کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کاچې امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاوند سو
مشهور لیکوال گرینډل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګي پټې کړي پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي
سخی ناری راتم و حس اخلم جان تلجی در دې دلی ټپې وایم سخی ناری راتم و حس اخلم جان تلجی در دې دلی ټپې وایم سخی لش خوراته و ژړه په چیغو ډیر مې انستاد شپې لې په وا ویلایم سخی برته مې وزل را ژوندای کا زو ژلې د بیلتون توري بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی و جان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک کی مبتلایم سخی بیا لخپل جان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گورا پا جلایم سخی و من کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی سخی لگ می ربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لستر گوچه خچاچی سخی چه وکلم په غم کی مبتلایم سخی ناری را تما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپی وایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخپل قد پسوری کې نمود ماشم دخپل قد پسوری کې نمود ماشم دخپل قد پسوری کې نمود ماشم تسنیم نشتد و احسانون تسنیم نیشت دونو ایسا نونا زنری جی کد شگو کمرونا زنری جی کد شگو کمرونا.